السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې د خبرونو په پیل کې لومړی خبري مجله ده چې زه احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې راپورونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه خپرو. راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي، او کرملین وایي هیڅ شواهد نشته چې وښیي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې. نور موضوعات هم لرو چې وروسته یې درته معرفي کوو، خو سمدستي خبرونه واورئ. افغان ولسمشر د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا څلوېښت کماندو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په کلابندۍ کې دي. او په نړیوالو خبرونو کې اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه وویشت ملیشه ځواکونه وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د بدخشان له سیمه ایزو خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. ولسمشر غني دا خبره پرون په ارګ کې د بدخشان د ولایتي شورا له استازو سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر د رسنیو د دفتر مرستیال دواخان ویان دواخان میناپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د واستازو د امنیت، روغتیا، بیارغونې او نورو چارو ترڅنګ له ولسمشر څخه د قانونو په برخه کې هم غوښتنې درلودې.
د افغانستان ولسمشر د بدخشان د ولایتي شورا له غړو سره همدا وعده وکړه چې دا ملکیت افغانستان د خلکو دی، نو افغانستان خلک د حکومت سره باید همکاري وکړي ترڅو دا معدن وساتل شي.
لاجورد، بیروج او نورې قیمتي ډبرې او همداراز سره زر د بدخشان هغه طبیعي زیرمې دي چې تر ډېره د خپل سرو کیندرو په ترڅ کې استل کېږي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي طالبان پر هغو سیمو د حملو هڅه کوي چې ډېری طبیعي زیرمې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې محمد حنیف اتمر او شهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز د دوشنبه په ورځ پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړې. قادر شاه ازادۍ راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې، د سولې خبرو لارو چارو، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق پر مخنیوي، په ځانګړي توګه په سعودي عربستان کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د کاري فرصتونو او اسانتیاو په رامنځته کېدو مفصلې خبرې وکړې.
ښاغلی اتمر د سعودي د شهزاده په بلنه د یک شنبه په ورځ هغه هیواد ته ولاړ. ټاکل شوی چې نوموړی به له نورو جګپوړو سعودي چارواکو سره هم وګوري. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې شاوخوا څلوېښت کماندو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتونکوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي. تر دې وړاندې په فاریاب کې د ملي پاڅون د یو شمېر قمندانانو او سیمه ییزو اوسیدونکو په حواله رسنیو راپور ورکړی و چې وایي له دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په پښتونکوټ په سرهاو سیمه کې خلک او امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او سخت خطر سره مخامخ دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل زه دا کاملا ردوم، زموږ قوتونه هلته دي او هغوی په ښه حالت کې دي، زموږ لخوا مرسته هم ورسره کیږي. د دوی بریدونه د دښمن لخوا او چې بیرته په شاو تنبول شول جدي خبره نه ده. فاریاب د افغانستان په شمال کې د سرپل او جوزجان ترڅنګ یو له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې پکې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو شکایتونه هم شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسلامی دولت ډلې یادایش په یو کمین کې د عراق لږ تر لږه 28 ملیشه ځواکونه ووژل. دا برید په داسې مهال شوی چې دوه میاشتې مخکې بغداد په ټول عراق کې د داعش پر وړاندې د کامیابۍ اعلان کړی و. په عراق کې د عمومي بسیج ځواکونو چې عمدتاً د شیعه ملیشه ډلو یوه ډله ده په یو بیان کې ویلي چې دا برید په هویجه سیمه کې شوی دی. هویجه د بغداد شمال ته په 300 کیلومترۍ کې موقعیت لري. اعلامیه زیاتوي چې برید کوونکي په پوځي یونیفورم کې و او د جالي پوستې په توګه یې د دې لاره ونیوله. اعلامیه زیاتوي چې په متقابلو ډزو کې چې 2 ساعته یې دوام وکړ، ځینې برید کوونکي هم وژل شوي او یو شمېر یې وتښتېدل. داعش وسله والو د دې حملې مسؤلیت اخیستی. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې 3 پولیس افسران د مسلمانانو د یوه صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي دي. رسمي رسنیو د پولیسو د ویاند سید منتظر المهدي له قوله ویلي دي چې دغه پولیس افسران د یو بس په کارولو سره په بېرحمانه ډول وژل شوي. دوی وایي برید کوونکي نیول شوي دي. فارس خبري اژانس وایي په دې پیښه کې یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي او اوس په روغتون کې دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ګنابادي صوفي ډلې پلویان د دوی د ډلې د نورو غړو د نیولو په اعتراض راوتلي وو او پولیسو یې د خورولو لپاره اوښلن ګاز وکاراوه. او په جرمني کې یوه عمومي نظر پوښتنه ښیي چې په دې هیواد کې AFD ښایي اړخی ګوند پر سوسیال ډیموکراتانو برلاسی شوی. دغه نظر پوښتنه ښیي چې که انتخابات اوس وشي نو 14% کې رایه ورکوونکي به د عوامپاله ګوند IDF انتخاب کړي، خو 15.5% به سوسیال ډیموکراتانو ته رایه ورکړي. دا لومړی ځل دی چې نظر پوښتنه دغه ګوند تر سوسیال ډیموکراتانو مخکښ ښیي. د انګلا مرکل واکمن ګوند د 22% رایو سره په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. د سپتمبر له انتخاباتو وروسته چې د سوسیال ډیموکرات ګوند مشرانو د انګلا مرکل له محافظه کار ګوند سره د ائتلاف جوړول ومنل، د دې ګوند پلویان په کمېدو دي. ډیری سوسیال ډیموکراتان په دې کار خواشینی و. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. کرملن وی اوخه د افغانستان او پاکستان ترمن سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ د ځل د افغان کوچیانو پر چارو هم منفي اغیز کړای دی.
بدبختانه په کوچانو باندې ډیر اغیز ذکر کړی چې کوچان باندې پولی بندي شوي دي او دوی په افغانستان کې ایسار دي چې اکثره د ستونزې په خوست کې ده او د ننګرهار په ساحو کې.
نور موضوعات هم لرو. د هلمند د ژمی ګرمۍ جګړې او د افغان ځواکونو د زیاتېدونکو تلفاتو علت څه دی؟
که چیرې اوس یو منظم او برجسته کومندان موږ د زون ولرو، کومندان د امنیه ولرو، کومندان د کلي اردو ولرو، داسې حالت نشي حاکم کېدلی.
نور موضوعات هم لرو. قدرمن اوریدونکو، په یوه راپور کې به همداراز واورئ چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دریم واده کړی او دا واده یې له هغې میرمنې سره کړی چې ده به مشورې ترې اخیستې. راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ د نورو ټولنیزو اړخونو ترڅنګ دا ځل د افغان کوچیانو پر چارو منفي اغیز کړی. شاوخوا 200,000 کوچیان چې پاکستان یې پر وړاندې په خپله خاوره کې څړځایونه بند کړي، له لوږې او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکه اداره وایي دا کوچیان اوسمهال په خوست او ننګرهار ولایتونو کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي له کبله ورځ تر بلې خرابې سوي دي، همدا سیاسي کړکېچونه د کډوالو په ګډون پر نورو ټولنیزو اړخونو هم بې اغېز نه دي پاتې سوي. د همدغو کړکېچونو په دوام پاکستان سږ کال د هغو کوچیانو پر وړاندې خپل څړځایونه بند کړل چې هر کال یې خپلې رمې د افغانستان له ختیځو او مرکزي سیمو څخه د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د څاړه لپاره بیولې. رویترز خبری آژانس د جرمنی د یوې خیریه ډلې هغه وروستۍ ارزونه راخیستی چې وایي 2000 کوچیان چې د پاکستان لارو باندې تړل سوي د افغانستان په خوست ولایت کې له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه اداره وایي دا شمیر کوچیان یوازې د راتلونکو دوو اونیو لپاره کافي خوراکي مواد لري. په همدې حال کې د افغانستان د کوچیانو چارو د سمون خپلواکۍ اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي لاړوندو وزارتونو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده، خو لا تر اوسه دا مرسته نه ده رسېدلې. د دغې ادارې مشر دلاور فیضان ازادي راډیو ته وویل چې پر محیطي عواملو سربیره سیاسي کړکېچونو د کوچیانو پر ژوند ډېر اغېز کړی دی.
بدبختانه په کوچیانو باندې ډېر اغېز ذکر کړی چې کوچیان باندې پولې بندې شوي دي او دوی په افغانستان کې ایسار دي چې اکثره دا ستونزه په خوست کې ده او د نینګرهار په ساحو کې. طبیعي خبره ده چې یو طرف نه پاکستان ورباندې پوله بنده کړه، دویم قدم کې پاس لږې واورې شروع شوې ژمی سه، نو رښتیا هم کوچیانو سره هېڅ رقم مرستې نه دي شوي او اکثره مالداري د شمال او د واورو له وجې نه او د وچکالۍ له وجې نه ډېرې تلف شولې او له منځه لاړې.
ښاغلی فیضان وایي د کرنې او مالدارۍ وزارت په ګډون له نورو اړوند ادارو سره یې دا اندېښنه شریکه کړې ده، خو تر اوسه نه دغو او نه هم د افغانستان په نورو سیمو کې کوچیانو ته کومه مرسته رسېدلې ده. رویترز خبری آژانس هم په خپل راپور کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې په نوم یوې خیریه ټولنې د مشر له قوله ویلي چې وایي په خوست ولایت کې د وروستیو شاوخوا دوه لکه ایسار سوي کوچیانو سره د مرستې لپاره له دوو لویو مرسته رسوونکو ادارو سره اړیکه نیولې ده، خو وایي هغو دا مرسته رد کړه. کینګا کوموروسکا د دغو مؤسسو نومونه ونه ښودل، خو وایي یوې مؤسسې د دغو کوچیانو په اړه د ناکافي معلوماتو له کبله او بلې یوې له دې کبله مرسته رد کړې چې وایي هغه سیمه د دوی په کاري چوکاټ کې شامل نه ده. په افغانستان کې د کوچیانو د اړتیاو دا وروستۍ ارزونه یوې برلین میشتې خیریه ټولنې کړې ده چې وایي نور کلونه هم پاکستان د تګ راتګ لاره بندوله، خو کوچیانو ته به یې اجازه ورکوله چې خپلې رمې څړځایونو ته بوځي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکېچ د دې لامل سوی چې پاکستان په هغه هېواد کې میشتو شاوخوا 2 میلیونه کډوالو ته دوی میاشتې وخت ورکړي چې بیرته خپل هېواد ته ستانه سي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې ژمی جګړې و نه شوې درولې، جګړې اوس هم روانې دي او ورسره د افغان ځواکونو تلفات هم زیات شوي. د دې علت څه دی؟ ولایتي شورا د مدیریت کمزورتیا او د افغان ځواکونو کم تشکیل د دې علت بولي، خو د ولی ویاند وی دوی په تهاجمي حالت کې دي نو ځکه یې تلفات ډېر سوي دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال دا موضوع په یو راپور کې څېړلې ده.
دا د لشکرګاه ښار پر امنیتي کمربند نږدې هر شپه د وسلوالو د بریدونو او درنو وسلو د استعمال او ډزو ژغونه دي. پخوا به د ژمي د سړي هوا سره په هلمند کې د وسلوالو بریدونه کمېدل، خو روان کال داسې ښکاري چې پر وسلوالو د بهرنیو او افغان ځواکونو د هوایي بریدونو د ډېرېدو تر څنګ په نامنیو کې کموالی نه دی راغلی. د دریم امنیتي اوزی اړوند بشران او سپینه کوټه، د لسیم امنیتي اوزی د سرګو در په نوم سیمې لا هم د وسلوالو تر سخت تهدید لاندې دي. د هرې شپې په شوټ کې دواړو غړو ته تلفات اوري. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي سره له دې چې د افغان حکومت په شمول د امریکا په مشرۍ د غوت ملاتړ د ممرت په وای بریدونو کې چې د وسلوالو په ټنځایونه او مالی سرچینې هم په نښه کړي دي، حکومت نه دی توانېدلی ځینې مهم کارونه لکه د تشکیل پراخوالی، د ځواکونو ښه تجهیز او د هغو دپاره د قوي پوستو او استحکاماتو جوړول وکړي. افغان ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو حضور او ډلهییز بریدونه خو د حکومت مدیریت کمزوری سوی دی.
که چیرې اوس یو منظم او برجسته کماندان موږ د زون ولرو، کماندان د امنیه ولرو، کماندان د کلی وردو ولرو، دا شالت نشي حکم کېدلی. زه خپل د دې ثانی شاهد يم چې والي صاحب محترم دا صورت ول ول په لیاز د خدای زه به خلکو ته څو وایم، اما دې هیڅ نه جوړته ویل چې وخت کې والي چې رئیس نظامی شورا دې دغه شنورته وایي چې تاسو زه په دې نورو په دې دروازه ستړی کړلم، زدی ولس ته څو وایم دوی سپین ورته ویلي چې دوی د شیوخانی جواب والی صاحب ته لا ورکړي.
په دې وروستیو کې په نادالي او نوي ولسوالیو کې پر هغه امنیتي پوستو بریدونه ډېر سوي دي چې څه موده مخکې تر عملیاتو او تصفیې وروسته جوړې سوي دي. د هلمند ولایت شورا وایي کافي سرتیر وجود نه لري چې د خپلو مرکزونو سمه دفاع وکړي. څه موده مخکې ازادي راډیو د ځینو اسنادو سره موندلې وه چې د هلمند د ولسوالیو د تشکیل څخه 455 کسان چې اکثر افسران دي په مرکز لشکرګاه او ان تر کابل پورې د ځینو دولتي مسولینو او زورځواکو امنیت ساتي. د ولایت شورا منشي حیات الله معیار وایي که څه هم هوا یخه ده او د جګړې موسم د وسلوالو په ګټه نه دی خو په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو تلفات ډېر سوي دي.
تلفات په دې کې شک نشته، تلفات ډېر سوي دي. تاسې وګورئ زموږ په هغه ساحو کې چې هغه امن دي، یو خو موږ په مجموع کې خو وایو چې موږ په هلمند کې ډېره کمه ساحه په امن کې لرو، خو بیا هم په هغه د امن په ساحه کې موږ تلفات لرو. زموږ پوستې وړل کېږي، هلته زموږ خلک په شهادت رسېږي او هلته وسلوال مخالفین عملې کوي.
دې که څه هم شمېر یاد نه کړ خو زیاته کړه چې په دې جګړو کې عامو خلکو ته هم تلفات اوښتي دي. ویل کېږي د روان لمریز کال په دې وروستیو دوو میاشتو کې د ملي اردو په شمول د افغان ځواکونو 8 تنه چې اکثره په ګرشک او ناوي ولسوالۍ پورې اړه لري وژل سوي دي او تر دې ډېر چې دقیق ارقام یې د رسنیو په واک کې نه دي ورکول سوي ټپیان سوي دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اورېدونکو، د نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه صفی الله ستانکزی ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګارډین برېټانوي ورځپاڼې د سمنګان د لرې کړی شوي والي لخوا د ولسمشر د فرمان د نه منلو په اړه مقاله لیکلې ده. په وروستیو کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د 50 والیانو د تبدیلې او مقررې په اړه اعلان وکړ. د سیمه ییزو ارګانونو د پریکړې په اساس عبداللطیف ابراهیمی د سمنګان ولایت نوی والی ټاکل شوی دی. خو د سمنګان لرې کړی شوي والي عبدالکریم خدام ویلي له خپلې دندې نه لرې کیږي. د بلخ تر لرې کړی شوي والي عطا محمد نور وروسته خدام دویم والی دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشر له پریکړې سرغړونه کوي او د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ پریکړې ته پتامه دی. ګارډین ویلي د طالبانو فعالیتونو او په کابل کې وروستیو پرلپسې حملو ته په کتو ورته سرغړونو تر انتخاباتو مخکې ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. د سټیټسمن د هندي ورځپاڼې د تاپي په نوم د طبیعي ګازو د پروژې په اړه د نوې ډیلي د لیوالتیا په سر مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې له سیال پاکستان سره د هند مخالفت په صورت کې هم انرژي ته د اړتیا په خاطر هند د دې پروژې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. ورځپاڼې ویلي تمه ده د هند خلکو استازی به د جمعې په ورځ په هرات کې د تاپي پروژې د عملي کار د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. په ننګرهار کې تنکي ځوانان د لوڅو فلمونو په لیدو روږدي شوي دي. د سولې او جنګ د مطالعاتو انسټیټیوټ د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د همدې موضوع په اړه یوه مقاله لیکلې ده. IWPR د سولې او جنگ انسټیټیوټ په ننګرهار کې د لوڅو فلمونو د پلورونکو دوکاندارانو سره مرکه کړې دي او هغوی ویلي چې په یوې ویډیو تر $1 زیاتې پیسې اخلي. یو دوکاندار چې نوم یې نه دی اخیستی IWPR ته ویلي د 10-30 کلونو پورې ځوانان د دوکان ته ورځي او د لوڅو فلمونو غوښتنه ترې کوي. دغه دوکاندار ویلي تکراری ویډیوګانې په $1 پلوري او نوې ویډیوګانې تر هغې هم په لوړه بیه خرڅېږي. IWPR له 14 او یو بل 10 هلک سره خبرې کړي. هغه ځوانان چې وایي دائما لوس فلمونه ګوري او کدا فلمونه ونه ګوري خوب نه ورزي. د ننګرهار چارواکي وایي د لوسو فلمونو له خرڅونکو سره به قانوني چلند وکړي. د ننګرهار د اوقاف ریاست مرستیال محمد یونس مدني د سولې او جنگ د مطالعاتو انسټیټیوټ ته ویلي که څوک د لوسو فلمونو په خرڅولو ولیدل شي لومړی به اختیاریه ورکړل شي او د تکرار په صورت کې به ونیول شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم بیا ویلي ډیر خوشاله دي چې ځوانان په دې کار اخته شوي او هیله ده د کارند استراتیژیو په کارولو سره د دې فلمونو د خرڅلاو مخه ونیول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د پاکستان د کرکټ وتلې ستوري او د مخالف ګوند مشر عمران خان د دریم ځل لپاره واده وکړ. دغه دریم واده هم له هغې ښځې سره چې د ورڅخه د خپل سیاسي او شخصي ژوند په برخه کې مشورې اخیستې کړی دی. دغه درېیمه ښځه چې د څو ماشومانو مور ده، له خپل پخواني میړه څخه له درې لسیزو ژوند کولو وروسته بېله شوې ده. په دې اړه د نوریاس نوري په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د پاکستان د کرکټ وتلې ستوري او د مخالف ګوند مشر عمران خان دریم واده له بشرا وټو سره چې د ورڅخه د خپل شخصي او سیاسي ژوند د ښه کېدو لپاره سلا مشوره اخیسته کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د یکشنبې ورځې ناوخته دا مسله تایید کړه او ویل چې عمران خان دغه واده په لاهور ښار کې په خصوصي مراسمو کې وکړ. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې د عمران خان د ګوند غړو ویلي چې میرمن وټو چې د څو ماشومانو مور ده، له خپل پخواني میړه سره له شاوخوا دېرش کلونو ګډ ژوند کولو وروسته بېله شوې ده. خو دا نه ده روښانه چې عمران خان د دغې جوړې د ګډ ژوند د پای ته رسېدو سبب شوی که تر شا یې نور عوامل شته. عمران خان چې په 1992 کال کې د کرکټ په برخه کې د پاکستان لپاره اتلولي خپله کړې وه، څلور کاله وروسته یې د پاکستان د تحریک انصاف په نوم ګوند تاسیس کړ. له 12 کلونو سیاسي مبارزې وروسته د هغه ګوند د 2014 کال په انتخاباتو کې ډېر ښه وځلید او د په لسګونو څوکیو په ګټلو سره یې د هیواد ملي اسمبلی ته لاره پیدا کړه. عمران خان په 1990 لسیزه کې د جمیما ګولسمیت په نوم د یوه برتانوي میلیونر له لور سره واده کړی و چې له 9 کلونو وروسته دواړه سره بیل شول. عمران خان د دوهم ځل لپاره په 2015 کال کې له یوې پاکستاني ول اصله برتانوي سره چې د درې اولادونو مور و واده وکړ چې یوازې یو کال دوام وکړ. عمران خان د سپورت په دوران کې هغه تل خزو سره د نږدې اړیکو د پالون کې ځوان لوبغاړي په توګه کتل کېدل. د سیاست په ډګر کې یو داسې محافظه کار تګلاره غوره کړې چې له پاکستاني طالبانو سره پر سولې ټینګار کوي او مذهبي ځواک هم خپلوي.
ازادي خبری مجله اوري.
کرملین وایي هیڅ شواهد نشته چې وښایي روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف پرون خبریالانو ته دا خبره وکړه. د پسکوف دا څرګندونې د امریکا د ځانګړي څیړونکي رابرت مولر د دفتر د وروستیو تورونو په دوام د کرملین لومړنۍ تبصره ده. فریبا ظاهر او په دې اړه تفصیل.
څو ورځې وروسته له هغې چې د امریکا د عدلیې وزارت په رسمي ډول د روسیې 14 وګړي او څو شرکتونه د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې په مداخلې تورن کړل، د روسیې جمهوري ریاست ټینګار کوي چې د روسیې دولت دا کار نه دی کړی. د امریکا په ادعاوو کې راغلي چې هغه بډای کس چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري، د ټرول فارم په نوم یو شرکت تمویلوي چې دغه شرکت خپل استازی امریکا ته لېږلی او په ټولنیزو رسنیو کې یې جعلي نه جوړ کړی دی او په دې توګه د پیغامونو په استولو سره د امریکا د خلکو ترمنځ بیلوالی ته لمن وهلې ده. وروسته له هغه چې د 2018 کال په جنوري کې د امریکا د استخباراتي ادارې موندنې خپرې سوې، د دغه هیواد عدلیې وزارت ویلي و چې د روسیې د دې اقدام هدف د امریکا د ډیموکراسۍ د کمزوري کېدو تر څنګ دا و چې په هغو انتخاباتو کې د هیلري کلینټن اعتبار کم او د هغې سیال ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي چې انتخابات وګټي. د کرملین وین دیمیتری پیسکوف چې د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې تورونو کې روسي وګړو ته اشاره سوې ده، خو په هغو څرګندونو کې چې له واشنګټن څخه خپرې سوي موږ د روسیې د دولت د مداخلې په اړه اتهامات اورېدلي دي. دلته داسې نښې نشته چې وښیي د روسیې دولت په دې کار کې لاس ولري. هیڅ نښه نشته او نسی اوسېدای. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وار وار د امریکا له لوري دا ډول تورونه رد کړي دي. د امریکا د استخباراتو ادارې په 2018 میلادي کال کې وویل چې ولسمشر پوتین شخصا د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتي کمپاین کې د مداخلې سپارښتنه کړې ده. منتقدین استدلال کوي چې په هغو 14 کسانو کې چې امریکا بندیز ورباندې لګولی، یو یې یوګینی پریګوژین دی چې د پوتین له حکومت سره ارتباط لري، او د دوی په خبره دا مسله د ولسمشر پوتین ادعا چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله نه ده کړې کمزوري کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، تر پای راسره اوسئ. خدا شپه د خبرونو لنډیز واورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د بدخشان لسیمیز خلکو غوښتي دي چې د دې ولایت د قانونو د خوندیتوب په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ریاض کې دی او هلته یې د سعودي عربستان له چارواکو سره ولیدل او د بېلابېلو امنیتي مسایلو په اړه یې خبرې ورسره وکړې. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګڼې شاوخوا څلوېښت کمانډو ځواکونه د فاریاب ولایت په پښتون کوټ سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوي دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش په یوه کمین کې د عراق لږ تر لږه وویشت ملیشه ځواکونه ووژل او ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت په ازر صالح کې وروړه دا کوم سرک چې منځور شوی دا د دې په خېدلو پیسې ورغلي وي یو درې نیم سوه لک روپۍ ورغلي وي په درې نیم سوه لک روپو کې پنځوس زره روپو کار نن څه وروړه واري اورېدلې دي صالح ته ځي مرکز پورې کلینیک ته ځي هسپتال ته په پښو کې پښې تویږي
کنټرول لاندې راځي. زه له ولسمشر څخه هیله کوم چې امنیت قمندان په خوست کې مقرر شي. زه تر ډېره مننه کوم له ولسمشر اشرف غني څخه چې موږ ته یې داسې شخص سره معرفي کړو خوست ته.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او اوس د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو په پای کې د ژوند رنګونه په زړه پورې خبرې اترې درته وړاندې کوو.
د ژوند رنګونه.
نوم یې محمد عادل ده.
د کاروبار په اړه مراته وایي چې کار کوي؟
بس په همدغې فابریکه کې لګیا یو خپله تولید کوو د خپل هیواد لپاره.
څه شی تولیدوئ که لږ معلومات
راکړئ؟ په دې فابریکه کې موږ تقریبا مختلف ډوله تولیدات لرو. تقریبا تر نه دېرش قلمو پورې ټول زموږ تولیدات رسیږي او ټول داخلي تولیدات دي لکه پایپونه دي د فټنګ سامان الات دي او د پی وی سي پایپونه پولیتلین پایپونه او داسې نور ډېر ګڼ تولیدات لرو.
سرمایه گزاری کړل د سینې ځوانان دي چې بهر ملکونو ته روان دي خپل هیواد پرېږدي وي چې دلته کار نشته. تاسو څه ویل لري؟ تاسو دغه د نام خدای او شرکت لري دلته کار کوي؟ څنګه د کاروبار؟
الحمدلله په دې حال باندې ډېر شکر کسان د افغانستان حالات په حال اوس موږ ګورو ډېر خراب دي. یعنی امنیت نشته، نور مشکلات ډېر دي او خصوصا په کاروبار کې د دولت حمایه بيخي تقریبا نشته ونې سبب اوس موږ د برق مشکلات، نور مشکلات دي. دا خیر ده، تجارتي مشکلات خو بیا هم ډېر سربېره موږ خپل کار ته ادامه ورکړي ده. پاتول ځوانانو خبره یو ځوان چې تر خارج ګورځي د اروپا ګورځي په یو سفر باندې تقریبا لزر ډالر دوی مصرف لري. که یو لزر ډالر یو څوک دلته په کابل کې سرمایه گذاری کوي د دې یعنی یو غټ کاروبار دوی رامنځته کولی شي ځکه دا ډېر پیسې دي. دا پیسې اندې سرمایه پر راځي، اندې مغز پر راځي. دا یو لوی لوی مشکلات دي باید دا کار ځوانانو نه کوي. کوشش وکړي چې اندلته خپل ځان لپاره یو کاروبار جوړ کړي ځکه ډېر شیو کې کار زمینې ډېر شته. یو څوک وګړي کار وکړي.
لدی خبرو تر سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجله تر پای را ورسیدو. خو د ازادي رادیو خبرونه نن د مخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د شپه د سهار 2 بجې او 1:30 دقیقې سلطان محمد سرور استودیو ترغلې د یوې